ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره سره فرخندا صد او د تکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاق ملتیا کوي. د خبرونې د سر موضوع په پاکستان کې هغه سیاسي حالات دي چې د دې په لړ کې تیر ورځ په سندھ هاوس باندې د پاکستان تحریک انصاف قهرجنو پلویانو برید کړی حمله کړی. دا د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم شته. د کرښې په غاړه خپرونه به هم وورئ. خو اول خبرونه د فرخنده اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګونځرو قهرجنو مظاهره کوونکو په اسلام آباد کې پر سندھ هاوس حمله کړې. د شمالي وزیرستان ځینې مشران وای په غلام خان لار کوتګ راتک کې د قانوني اسنادو لرلو باوجود مشکلات لري او د یوکرین پر ماریوپول ښار روسي حمله په داسې وخت هم دوام لري چې مرستندوی ادارې وای هلته خلک په سختو حالاتو کې ګیر دي. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد کې د سندھ هاوس مخ ته احتجاج وکړ. وروسته دغه ودانۍ ته په زور ورننوتل. د دغه احتجاج کوونکو مشري د تحریک انصاف ګوند قومي سملې دوه غړو فهیم خان او عطا الله کوله. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې خودل کیږي چې د اسلام آباد په حساسه سیمه ریډ زون کې لومړی دغه مظاهره چانو د سندھ هاوس دروازه ماته کړه او دغه ودانۍ ته ورغلل. وروسته پولیسو د قومي سملې دغه دوه غړي او ځینې نور ظاهره کونکي گرفتار کړل. خصوصات ورستو دغه کسان په ضمانت خوشی شول. د پاکستان پیپلز ګوند د سند یو صوبایي مشر شرجیل میمن پرون په اسلام آباد کې د دغه پیښې ورستو میډیا ته وویل چې په سندھ هاوس حمله دوی په سند صوبایي حمله غني او باید دغه حمله تورن کسان له سزا سره مخامخ شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي سملې غړي نور عالم خان پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د ته دړکی ورکل کیږي چې س دوی د بنظیر بوټو بشیر بلور سره کړی دي. هغه په ددل درو زامونو سره هم وکړي. نو موري لیکلي چې د مختلفو نمبرو نورته دړکی ورکل کیږي او که د یا خاندان ته یې زیان ورسید نو موجوده مشران به یې ذمہوار وي. د لهغې وروسته دا چې په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان پر میډیا راپورونه ورکل کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو غړو خپل سیاسي وفاداری بدل کړی ده. بلخوا د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې د تحریک انصاف ګوند د پارلمان هغو غړو ته شوکاز نوټیس جاری کوي چې ګینه خپل سیاسي وفاداری بدل کړی ده او د مخالفو سیاسي ګوندونو سره یوځای شوی دي. د شمالي وزیرستان د سلورو قبیلو مداخل ګربز زوی سیدګي او کابلخیل مشران وای چې پر غلام خان بندر په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغه قبایلی مشرانو تیر ورځ د میرامشاه پرېس کلب مخ ته د خپل غوښتنو لپاره یو احتجاجي لاریون هم وکړ. د تاخیلو یو اسیدونکو ملک میرباد خان مداخل تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی د پاکستان قانوني اسناد لري خو بیا هم د داخلي پر اجازه نامه تګ راتګ کوي.
انټری نشي نه پوسار شي د تاغه نشیلتا کومیزه تر د سیتا تر خاصه د جستیتا چې دا د ایتالیا مستر نکو نه د مت سره جوړ کو پتا وکولګن نه مده وطن ولدا نه ما درن جیتا پرېږدي نه ما پزری فون پرېږدي زڅه شای وکم.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان مشال ريډيو ته ویلي چې د سیمه اوسیدونکو ته پر غلام خان لار پټګ راته کې د سانتیاو برابرولو لپاره کار کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندی چې تیر اونۍ په کابل کې وو پرون یې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړې دي چې په دې هیواد کې د ډیرو افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسي څنګه یقیني کېدای شي. او بل خبر دا چې یوکرین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی په محاصره شوی ماریوپول ښار کې د یو تھیټر پر ودانې د روسی هوایی حمله وروسته له هغه ځای نه سناسي یو سل دیرش کسان ژغورل شوی دي. خو زیاتوي چې په سلګونه نور د ملبې لاندې لا هم گیر دي. بلخوا د ماریوپول ښاروال وادیم بویچین کو بی بی سی ته ویلی چې د تور سمندرګي دغه ستراتیژیک بندر د نیولو لپاره جګړه اوس دغه ښار مرکز ته رسیدلې ده. بلخوا مرستندوی کارکونکو وای چې شاوخوا درې نیم لکه خلک په دغه ښار کې په ډیرو خرابو حالاتو کې گیر دي. په عین حال کې روسي ځواکونو د سمدستي اوربند لپاره د نړیوالو غوښتنو سربیره د یوکرین پر ښارونو خپلو بې رحمانه او بې توپیره بمباریو ته دوام ورکړی دی. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوړې د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورزو د خبرونه د سر راپورته د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو قهرجنو پلویانو تېره ورځ په اسلام آباد کې په سند هاوس برید وکړ او دروازه یې ورماته کړه. د دغو مظاهره کوونکو وینا وه چې په سند هاوس ځکه ورغلل چې هلته د تحریک انصاف ګوند ځینې هغه د پارلیمان غړي پټ شوي دي چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف به د عدم اعتماد رای ورکوي او د مخالفو سیاسي ګوندونو سره یو ځای شوي دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو دغه ګام غندلی او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې پر سند هاوس حمله کې دي د ککړو کسانو خلاف سخت کاروي وکړي. نور تفصیل له ګوهر مسجد ناورو چې پر سند هاوس د کارجنو مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
دا آوازونه د تحریک انصاف ګوند پلویانو او د قومي اسمبلی غړیو دي چې کله د مارچ په 13مه په اسلام آباد کې دوی په سند کور باندې برید وکړو. د تحریک انصاف پلویان وایي دوی په سند کور برید ځکه وکړو چې د پی ټی آی په ټیکټ باندې کامیاب شوي. د قومي اسمبلی غړي اوس د عمران خان خلاف ووټ ورکوي او هغه کسان پیپلز ګوند په سند کور کې غلي کړي دي. اسلام آباد پولیسو په شخړې کې ککړ د تحریک انصاف دوه د قومي اسمبلی غړیو سره په یو درجن نه زیات د پی ټی آی کسان ونیول. په دې اړه د پولیسو له اړخه نیولو نه پس په شخصي ضمانت باندې را خلاص کړي شوي. د پی ټی آی د قومي اسمبلی غړي فهیم خان خبریالانو ته وویل چې په سند کور کې د ضمیر او د سوچ سوداګري کیږي او مونږه د داسې عملیاتو خلاف راپورته شوي یو.
دا د دوی لپاره یو پیغام وو. دا خو یو ټریلر او فلم خو لیا پاتې دی. دا عقل نه کار واخلی. کچرته تاسو دا دغه عمل نه قرار نشوي یا څوک بل داسې عمل کوي نو قسم په خوده چې د کور نه به په وهلو بهر راو باسو.
خدا کی قسم اندر گھس کے کسین کے باہر نکالیں.
په بل اړخ د پیپلز ګوند یو مشر شیرجیل میمن وای پی ټی آی د داسې ګامونه اخیستل بند کړي. ګنې مونږ ته هم د عمران خان په بنګالا د کور لارې معلومې دي. زمونږ کور والا را سره دي. که د ترخګرۍ بریدونه مو بند نه کړل نو ستاسو کورونه به هم په حفاظت نه وي. مونږ ته هم د بنګالا او د وزیر اعظم کور لارې معلومې دي. بیا ګورو چې څوک تاسو زمونږ نه خلاصولی شي. ید دوی چې د مارچ په 8مه حزب اختلاف ګوندونو د عمران خان خلاف په پارلیمان کې د عدم اعتماد یا بې باورۍ ووټ کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان خلاف یو تحریک جمع کړی دی چې په هغې نه پس د اپوزیشن ګوندونو دا دعوه ده چې پی ټی آی د قومي اسمبلی غړي په عدم اعتماد ووټ کې د حکومت غلطو پالیسیو په وجه د عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ ورکولو لپاره سند کور کې جمع شوي دي. خو تحریک انصاف وایي چې په سند کور کې کېنستلی د پی ټی آی د پارلیمان غړو ته پیپلز ګوند پیسې ورکړي دي او د عمران خان خلاف یې استعمالوي. په بل اړخ په سند کور کې پناه اخیستې د پی ټی آی په ټیکټ کامیابی ترلاسه کوونکې د قومي اسمبلی غړي نور علم خان د مارچ په 13مه یو ټویټ کې ویلي دي چې دوی ته د مرګ دړکې ورکړېدل کیږي ځکه دوی په سند هاوس کې ځنونه غلي کړي دي. په شخړې نه پس د پی ټی آی نیولې شوې دوه د قومي اسمبلی غړي د پی ټی آی یو مشر شهباز ګیل په شخصي ضمانت راخوشي کړل او په درجن نه زیات د پی ټی آی پلویان پولیسو په جیل کې بند کړی دي. اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز ګوند سره سره په سند کور کې را مخکې شوې پیښې په کلکو ټکو سره غندنه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم دا را مخکې شوې حالاتو باندې افسوس کړی دی او په شخړه کې ککړو کسانو خلاف ګامونه پورته کولو فیصله اعلان هم کړی دی. ګوهر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګ یو په دې روانه موضوع کې پاتې کیږو. د مارچ لاتمې راهیسې په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد د تحریک جمع کېدو نه پس سیاسي بحثونه تاوده شوي دي. حکومت او مخالفه ګوندونه په تکراري توګه په پارلمان کې د عددي برتری او د تحریک د ناکامۍ او کامیابۍ باوري دعوی کوي. مخالفه ګوندونو د حکومتي اتحاد ماتولو لپاره د حکومت د ملاتړو پاکستان مسلم لیگ، قاف، متحده قومي تحریک، بلوچستان عوامي پارټۍ ترڅنګ گرین ڈیموکریٹک الائنس سره د سیاسي ورکړې راکړې پر بنیاد ملاقاتونو ته دوام ورکړې. د راس په واکمن تحریک انصاف ګوند کې د جهانگیر ترین، علیم خان او چینه ډلو ترڅنګ یو شمیر منحرف غړي هم مخې ته راغلي. خو د دې هر څه باوجود دا واضح نه ده چې آیا د عمران خان پر ضد دا تحریک به کامیاب شي او کنه. خو پوښتنه دا ده چې د دې ټول سیاسي نظام واګې د چا په لاس کې دي. په دې اړه دې راپور کې د ځوابونو د موندلو هڅه شوې د یو وړې تمې نه پس. د مارچ په اتمه د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د بې باورۍ د تحریک ته جمع کېدو راهیسې په پاکستان کې په سیاسي حوالې سره د اعصابو یو اوږد ستړی کوونکی عمل پیل شوی دی. د سیډونکو په خبره تر دا مهال دا سیاسي عمل د بېلابېلو اړخونو لخوا په ملاقاتونو، یقین دهانیو، ژمنو، اعتراضونو، سیاسي جفاګانو، رضامندیانو، سمجوتو او مذاکراتو ترڅنګ د مستقبل په حواله په مبنی دی. دا مهال واکمن تحریک انصاف ګوند که یو خوا د خپلو اتحادي ګوندونو د بیلیدو خطر سره مخ دی، نو بل خوا په ګوند دننه د علیم خان، جهانگیر ترین او چینا ډلو په جوړېدو سره سیړونکي د تحریک انصاف د ټوکړي ټوکړي کېدو امکانات هم په ګوته کوي. خو په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید وایي چې په پاکستان کې د سیاسي استحکام او په واک کې د راتلو او پاتې کېدو د پړاوونو مهم لوبغاړي سیاسي ګوندونه نه، بلکې د هغه هیواد اسټابلیشمنت دی.
اسٹیبلشمنٹ ون آف دا کی پلیئر تو ہے، ون آف دا کی پلیئر، اور یہ جو
دی سی سی لوب کی اسٹیبلشمنٹ یو تر ٹولو مهم لوبغاړي دی. خود پاکستان په سیاسي میدان کې کله کله دا لوبغاړي کمزور هم شي، کله د ډیرو وجوهاتو له امله توانایي ختم شي، لکه د بیلګې په توګه د جنرال مشرف په حکومتي دوره کې او د جنرال کینی د دندې په وروستیو ورځو کې اسټابلیشمنت کمزوری شوی و. دغه وختونو کې سیاستوال پیاوړي وو، نو ځکه فیصله سازي د سیاستوالو په لاس کې وه.
خود وزیر اعظم عمران خان پر ضد مخالف سیاسی ګوندونو لخوا د عدم اعتماد او د موجوده سیاسی صورتحال په تناظر کې د مارچ په لسمه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پوز د اطلاعاتو د سانګې مشر میجر جنرال بابر افتخار په سیاست کې د پوز هیڅ ډول لاسوهنې نه انکار کړی. د حکومت پر ضد عدم اعتماد د تحریک جمع کېدو نه پس مخالف ګوندونه او حکومت په تکراری توګه په پارلمان کې د خپلې عددي برتری دعوی کوي او د عدم اعتماد د تحریک ته ناکامۍ او کامیابۍ په اړه بیانبازي روانه ده. خو تر دا مهال په حقیقت مبنی سیاسي منظره نه تر سترګو کیږي. په اسلام آباد کې سیاسي سیړونکي حسن خان وایي چې په دې ټوله سیاسي لوبه کې د کره معلوماتو فقدان دی او د مستقبل د سیاسي منظرې په اړه جامع او کره معلومات د یو څو کردارونو پورې محدود دي.
روزانه په بنیاد باندې دغه بدلیږي، حالات بدلیږي، لکه تاسو ته پته ده وزیر اعظم بیا پرایم منسٹر بیا دغه کابینټ لکه کافی اختیارات د دوی سره، کافی پیسې خلک اوبلایج کوي هم شي. بل طرف ته تاسو ګوره اپوزیشن کې زرداری صاحب، میاں صاحب او سره چې کوم دی مولانا فضل الرحمان صاحب، دوی ټول چې را یو ځای شو او یو ډېر طویل چې کوم دی بحث مباحثه میټینګس، نو بیا موږ لږ داسې شو چې یاره لکه دا هم ډېر زیات د دې گیم کھلاڑیان لکه دا هم ډېر ویټرن پلیئرز جو ته وي دواړه طرفه چې دي هغه دې ټیم کې خپل خپل کارونه وسره دي او دواړه طرفه انتهایی کانفیډنس دي سره. خو په دې کې ګوره ڈیفینیٹلی بیہائنڈ دا سینس دیر ول بی پلیئرز.
د درې سوه دوه څلوېښتو غړیو په قومي اسمبلۍ کې تحریک انصاف سره یو سل یو کم اتیا او مخالف ګوندونو سره یو سل دوه شپېته غړي دي. خو که څه هم د حکومت اتحادي ګوندونو تر دا مهال په ډاګه د مخالف ګوندونو د حمایت اعلان نه دی کړی، خو مخالف ګوندونه دا دعوه کوي چې د حکومت د متحدینو د ولسو غړیو ترڅنګ د تحریک انصاف په لسګونو منحرف غړي به هم د دوی د عدم اعتماد د تحریک ملاتړ کوي. په دغو منحرف غړیو کې ځینو د مارچ په سمه رسنو سره په خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان په حکومتي تګلارو اعتراض او د اپوزیشن د ملاتړ اعلان په ډاګه وکړو. خو د مارچ په 13 د تحریک انصاف ګوند وایس چیرمن او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یوې خبري غونډې پر مهال منحرف غړو ته اپیل وکړو چې خپل ګوند ته راستانه شي.
دا بستاسو یو لوی سیاسي غلطي وي که تاسو د عدم اعتماد د تحریک پر مهال د خپل ګوند د دریض نه بدله پریکړه وکړه. زه دغه غړو ته د یو دوست او د یو خیرخوا په توګه دا اپیل کوم چې په خپل پریکړه نظرسانی وکړي.
مخالف ګوندونه په ملک کې اقتصادي بدحالي، بے روزګاری، گرانی، ناقص داخلي او خارجي تګلارې د عمران خان پر ضد عدم اعتماد وړاندې کولو وجوهات ښیي. خو د سیړونکو په اند وزیر اعظم عمران خان د سیاسي زوال تر شا بنیادي وجه د پنجاب صوبې ناقص انتظام او اسټبلشمنت سره تعلقات خرابول دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردو شمالی وزیرستان تا د شمالی وزیرستان سلور قبیلې چې هم په پاکستان او هم افغانستان کې ازمکی او کورونه لري وایي پر غلام خان لاره د قانوني اسناد لرلو باوجود د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي په انټری یا اجازت نامه تګ راتګ کوي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر نو.
شمالی وزیرستان سلور قبیلو مداخل گربز زوی سیدگی او کابل خیلوی چې په غلام خان بندر افغانستان څخه کډوالو راستنه دوه کې ستونزې دي او بل چې د پولې پورې دوی په خپل ځمکه آباد دي په غلام خان بندر تګراته کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په انټری یا اجازت نامه باندې تګراته کوي چې ناروغان راوړي یا د نورو ضرورتونو لپاره راځي نو بغیر د انټری نه نه پریدي او انټری کې هم زورول شي. د داخلو اوسیدونکو ملک میرباد خان مداخل وای چې د کالونو نه پستونځو کې دي. د پاکستان شهري وګړي دي خو د پولې پورې خپل ځمکه پټي او کورونه دي. بیا هم دوی په انټری تګ را تک کوي په هر ځای کې یې سر کړی.
انټری نشي نه پوسار شي نه تغه نشي تا په میر په تاسو څه کتللی چې کیده کار وروالي د نیمه شپه پر پال ګاډی نه کاراول وی په میر تر د سیتا تر خاصه د جستی تا چې دا د تایا مصر نه کو چې پاکستان په خوره کې یا هم د یا پاکستان آی مو د خاجرې پټه کو ناظر پر تاسو را پټه تا دوه متا کړو دا متر خل دا ستګي کدا مې مړوي کا بیچ نیمه نه د مو د سړک جوړ کو پتا و کولا کنه نه مې د وطن ول تا نه ما در رنجیتا پرځ دی نه ما په زری فون پرځ دی.
تحصیل د داخل اوسیدون کې دین محمد وای چې دوی ستونزې دي پر دې احتجاجونه کړي. یو خو دوی خپل ملک ته په انټری راځي او په ستونزو کې دي. بل یا افغانستان کې میشته کډوال زر باید راستانه شي ورته دې اسانی جوړه کړي.
پربل دی آ سیدگی دی آ مداخل دی سمو بی مرون پا بادر بنده دوی دوش پی وی لود دی آگا تا اجازات نور کری جی دی مکا ترول پا بادر بنده لاس فرید وی لود بی آگا تا اجازات نور کری جی دی میر دی ڈیفیز سر کورت آباد سلوک کی جی چی آگا پا سیدگی بنده تاکلیف تارا سی آ پتاون پا دومیل پا بلزی بنده تاکلیف تارا سی دخن آدھا مانه شی نا تاجک دی نا ازبک دی نا کم پاکستان تارو خالی دی آ پاکستانی دی وزیرستانی دی چی کم افغانستان تا وشتی دی آ وزیرستانی دی.
کلامو چی پا دیارا در شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان و پختل نو دوی با ویل چه افغانستان سخه دیرای کدوال راستانه شوی او عملی روانده ده سلورو کبیلو مداخل کابل خیل گرباز او سیدگی چه ده پول پوره هم میشته دی تگ را تگ لپاره ده دوی مشران تا کلی پا انتری که یه تزدیک وکڑی او روزانه پا غلام خان تگ را تگ کوی ورتا هر ډول اسانی جوړولو هڅه کیږي. دغه سلورو قبیلو مشران وای چې ورته د په غلام خان تګ راته کې اسانی جوړه کړي چې شناختی کارډ لري نو د چیکینګ پسته پر خودلی شي خو د انټری یا اجازت نامې په صورت کې لډې روستونځو سره مخ وي. د یادونې ده چې پاکستان افغانستان سره په پوله ازغنتار لګولو پس د پولې دواړو خواو ته میشته خلکو تګ را تګ اغېزمن شوی. یوازې په غلام خان بندر د مخصوص اجازت نامې پس تګ را تګ کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې په غلام خان رورو اسانتیاوې زیاتوي چې خلک تګ را تګ هم وکړي او د امنیتي ستونزو مخه هم ونیول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د منتوی کلی اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځ یې په زور په کورونو قبضه کړی چې د دوی د روایتو خلاف ګام دی. مشال ریډیو ته یو شمېر د اوسیدونکو وویل چې له پوځي چارواکو سره په دې اړه جرګه کړي، خو تر دې دمه د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي. دوی دړه کړې چې که پوځ یې له کلي ونه وځي او کورونه پرې نږدي، نو هغوی به د واڼه پوځي مرکز مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نه
د سویلی وزیرستان تحصیل شکای سیمه مانتوی اوسیدین کی ویایی چه پاکستانی پوز دی دوی پکلی کشه پا کورونا پا زور قبضہ کریه دو چه پا واجه یه خلق دی مشکلات سرا مخمخ شوی دی. دی مانتوی اوسیدین کی نعمت اللہ وزیر ویایی چه دی کلی مشرانو پا جرگا کشه دی پاکستانی پوزی چارواکیو نا غشتنا کریه دو چه دی کلی دی مانزنا دا خپل پوز باہر تا منتقل کی. پاکستانی پوز دے مانتو کلی مانستا دے روتاک پا باراکشے دے دوے نورے کسانو خبریں ہم وار وئی
جو سفی اللہ دے منتی را خبریں کدے منتی ملک شاید نمیستا تور دینا مخیر حیث دکر اللہ تو پیر بنے کازتا وکر جہ حیث کی مستا ہو دین کاغ مشکل لے رکھا دی مستا بخلا بندر غلی یہ گنا بعد بیا مرلو لی کنا ورتا او کیم تا ایس کے دیس تا غوندا در خاصنا ولا تو پمیر سرا بیا تا حال احوال و نخ دا وس کلی پمیانس کی دی زنانا تو خربن یہ برو وی کنا سو دی سنگ بہ خاص کر پر کلی کہ بودی کے زون خپل وزی ہنا وزی تو بس دی مس کلی بن پوسا دی بس نہ کہ دا رسم رواج دی صاحب پر کرتا بس تر بیر ہنا پر دی رحمت اللہ میں نمدا دی مانتی مال چھنا پر جارگینا ز ٹیلیفون در تا کا می حکومت نہ کہ لائف الحمدللہ مفتو دی سرا کوشش کی امداد ور سرا کی پاکستان آرمی او پاکستان ایس کے پاکستان پولیس دی مش خلق کا دایو زیورنو جی سایه چې دې دې کړی دې مان سن نر درمی خپل بار بار خپل چوکې د خپل وسو تی په ګلای او ساخ ورنه خپای چې ته دې مان مار کا
دې پښتون جګورن غورزنګ غړای علمزیب مسجد ویایي چې پاکستانی پوسټا په چار دو چې د مقامی خلکو په کورونا په زور قبضه نکوي
دا من توي چې کما زید په دغه کې هغه کلی مشران چې کم دی هغه دغه خبره کوي چې ته اوسه پورا د امنیت صدا سے پېښه مخې ته په مان توي کې نه دراغلي چې نه دوی لاړل او التا یې قبضه کړی دا هغه کور باندې یعنی کلی تارا کوس شو نو هغه په خپل هم دغه خبره کوي چې موږ د علاقو باندې قبضه ده نه کیږي اولی چې د دغه نه د دوی د پرده هم مسله ده او موږ د دوی سره غلاړ یو د خلکو سره او دغه غواړو چې بالکل امنیتی سم مسالې مخکې تر درومي د کلی کې د دوی وسیدل چې کم دي دا ډیر ناروا دي دوی وسایل هم لري دوی کولای شي چې ځان ته طریقې جوړې کی.
مشال ریډیو چې په مانتو کلی کې د پاکستانی پوسټ په کور قبضه په باره کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج سره تماس ونیولی اغوی وویل چې د مقامی انتظامیا دا کوشش دی چې د مانتوی مشرانو او پوځي چارواکیو ترمنځ دا مسله په جرګې باندې زر حل کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پوځي چارواکو نظر واخلي، خو دا غوی سره مخابره ممکنه نه شوه. خو د سیمې مرستیال کمشنر وای د خلکو غوښتنې به په پام کې نیسي، بلخوا وخت په وخت پوځي چارواکو ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ له امله نارامي ده او دوی د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ساتلو په خاطر پوځ ځای پر ځای کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په خیبر پختونخوا کې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ نرخزیان ژوبل شوي دي او یو وجل شوی. د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکوونکي وایي په ژوبل شوو کې د دوو حالت نازک خبدل شوی. په وروستۍ پیښه کې په مردان ضلعه کې په یوه وسلوال برید کې یو خواجه سره وجل شوی او یو بل ژوبل شوی. پولیس وایي د پیښې ککړ تنانې نیولې دي. بلخوا نرخزیان وایي په صوبه کې د دوی خلاف د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. تفصیل شبیر احمد جان وړاندې کوي.
دا مارچ په ولسمه مردان کې دوه ملزمانو په خواجه سره ډزې کړې چې په کیو مړ او بل سخت ژوبل شوی دی. د مردان ښار د پولیسو چارواکي ډی اس پی عدنان اعظم مشال لیډو ته وویل چې دوه ملزمان یې سره د وسلې نیولې دي او د ملزمانو دغه نرخزیانو سره ملګرتیا وه. ولې په څه خبره د ورانېدو وروسته پی دوی ډزې کړې دي. خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال قمر نسیم مشال لیډو ته وایي چې نه یوازې خیبر پښتونخوا کې بلکې ټول پاکستان کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښو کې مسلسل زیاتوال روان دی.
په دې روانه هفته کې د خواجه سراو سره د تشدد دوه غټې پیخي مخې ته راغلي دي. یو په مانسره کې شوې ده چې په دې کې 15 خواجه سرا وشتل شوې دي چې په دې کې دوه کافی سیریس دي او د یو خواجه سرا په دې کې سپاینل انجری هم شوې ده. په دې 13 کال کې کم از کم 9 خواجه سرا او داسې د کال 2015 نه اوسه پورې تقریبا 9 خواجه سرا چې کوم دغه په خیبر پختونخوا کې وجلې شوې دي. د دین علاوه چې کوم د وایلنس یا د وشتلو واقعات دي هغه بې شمېره دي.
د خواجه سرا او د سازمان صوبایي مشره فرزانه وای چې حکومت یا د بشري حقوقو جوړ ادارې د دوی تحفظ کې هیڅ سنجیده نه دي او وای دلته ژوند کول نه بي تمه شوي دي ځکه د دوی د ژوند هیڅ قیمت نشته دي.
نو پاکستان کې خدای دې کړي نه ناشته نه هغه کې خوشو اجراګان برابر شو. 2015 نه والے تر اوسه پوری بس ما امید در سے ختم شو دي گورنمنٹ نو پہلے ہو موږ پروگرام کې لکه وجہ سره چې دین هغه په قتل شو اوس د کورونو تراخي جو کورونو کې قتل کړي لکه کور کې مس محفوظ نه
زموږ پر مزید دا کول پکار دي چې په ځای مو دینه مړ کوي او یوځې مو دراغون کی پنوال تک مجھے پیوز ہے باندھ ٹول مل کی چاند اخبار جانا نہیں خبر ہو مخکری رو کوئی ٹیٹس دے دی اسم نے ماں خدا سے کا جناور مرگن ہم نے ریکت ہے
تا بشری حقوق قانون اور انصاف صوبائی محکمہ مرستیال مشر مقصود خان مشال لیڑو تا پدے باب لول چے دن خزانو د جون د روزگارونو د روزنے او ہر ڈول بنیادی حقوق پام ساتل د دیزی مواردا او دا کم پیخ چ شوی دی دے کے بعد پلٹن ورستو ککڑ کسان تا سزا گانے ہم ورکڑی دا خیبر پختونخوا حکومت دا فروری پاش پاڑسما د نرخزیان لپاره د خصوصی پنگی د 100 ملیون روپو اعلان هم کړي چې پکې د دوی د تحفظ نه علاوه د دوی د روزګارونو تعلیمونو او وړو کاروبارونو لپاره قرضې هم ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
په خوست کې هغه شمیر ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو چې اوس د طب له پوهنځي فارغ خل د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګه له افغاني پانګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور کې او نورو برخو باندې پانګونه وکړي چې د افغانانو علاج په وطن کې دننه وکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې د نجیب الله خیل.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. فارغ شویو ډاکټرانو او نرسانو یادې غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې مشال رادیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکټر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شویو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي.
مرتنه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ټولنې ته وړاندې کوي ډېر پوهنتونونه دي، شخصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه دي، باید دغه ته ډېره توجه وکړي تر څو دینا ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوانانه انرژي لري، دینا ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کېږي چې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران وویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاجې خلاص شو، لاره یې دا ده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم، دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خصمیشتو ته افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ نوی وی ودونو تا خپل روان لګو، نور به در کومه پورې مونږ زوري ګو کړي ګو بو راشي چې لسونو سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان بادشاهزار ابدالي ویل چې د دوی مؤسسې په خپل شپږمه دوره کې 50 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یې وشتنه جنوي. احمدشاه
ابدالي لوړو زده کړو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د پرهنه جشنوارا وہ پین دس نفر دے تیب دے براہ دختران فارغ شوال کہ پاگا کے آتا دس نفر آئے حلکان ہو او نو نس نفر آئے جنکیان ہوئے امدارول د نرسنګ په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 25 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې لږیان وو.
په خوست کې داسې مهال احمد شاه عبدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 اتیا تنه ډاکتران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوقو او انګلیسي ادبیاتو له 1500 څخه هم 1320 تنه فارغ شول.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی درنگ ساتھ کے پختن خواہ کے دو لسنی میں بجے کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز دا فرخندہ ساتھ ناو
تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد کې د سن هاوس مخې ته احتجاج وکړ. وروسته دغه ودانۍ ته په زور ورننوتل. د دغو احتجاج کوونکو مشري د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ دوه غړو فهیم الله خان او عطا الله کوله. د پاکستان پیپلز ګوند د سن یو صوبایي مشر شرجیل میمن پرون په اسلام آباد کې دغه پیښې وروسته میډیا ته ویلي چې په سن هاوس حمله دوی په سن صوبې حمله ګڼي او باید دغه حملې تورن کسان له سزا سره مخامخ شي. د پاکستان د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي نور عالم خان پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دته دړکې ورتل کیږي چې سدوی د بینظیر بوټو بشیر بلور سره کړی دی. هغه بعد د له درو زامنو سره هم په نوموړي لیکلي چې د مختلفو نمبرونو ورته دړکې ورتل کیږي او کده یا خاندان ته سلطان ورسید له موجوده مشران به ذمہ وي. دا له هغه وروسته دا چې په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان پر میډیا راپورونه ورتل کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوندونو غړو خپل سیاسي وفاداری بدله کړې ده. د شمالي وزیرستان د سلورو قبیلو مداخلو ګربز زوی سیدی او قبلخیلو مشران وای چې پر غلام خان بندر په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغو قبایلي مشرانو تیر ورځ د میرامشاه پرېس کلب مخې ته د خپلو غوښتنو لپاره یو احتجاجي لاریون هم وکړ. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمې اوسیدونکو ته پر غلام خان لاره په تګ راتګ کې د اسانتیاو برابرولو لپاره کار کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو په اړه خبرې کړې. فلیپو ګراندي چې تېره اونۍ کابل کې وو پرون یې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړې چې په دغه هیواد کې د ډیرو افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. او د یوکرین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په محاصره شوي ماریوپول ښار کې د یو تھیټر پر ودانۍ د روسي هوایي حملې وروسته له هغه ځای نه سناسي یو سل دېرش کسان خوړل شوي دي خو زیات دي چې په سلګونه نور لا هم د ملبې لاندې دي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد نه اورید. اوس وخت راغلی د ونی د خبرونې د کرښې په غاړه. دا خبرونه یو واری تاسو مخکې نه خپنی غوړې د لیدا اوس در تاسو سب څه به وړاندې کو او په دې خبرونه کې چې شاهین بونیری قربه ده په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سورې لاندې پښتون قومي جرګې په سیمه کې د امنیت او پښتنو ته په خپل وسلو د واک ورکولو لپاره چې کوم 25 وختنې وړاندې کړې دي په هغې په بحث شوی دی. راځئ چې واورو د کرخی پر غاړه.
د کرخی پر غاړه،
د کرشه پر غاړه.
د کرخی په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونې ومنه. اوریدونکو په بنو کې پښتون قومي جرګې په خپل پریکړه لیک کې 25 غوښتنې وړاندې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د مارچ له 11 تر 14 شوې په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او وکیلانو ګډون کړو. په جرګه کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي د پریکړه لیک د لوستلو په وخت وویل چې دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالي او اټک په شمول دی د جنوبي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا په یو ځای کولو سره د پښتنو یو متحده قومي صوبه جوړه کړل چې دغه شانتي د سیمې د امنیت په حواله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او پښتنو ته په خپلو وسیلو د واک ورکولو د پاره په دې کې بیلابیلې غوښتنې شوې دي. نن به دغه جرګې په دغه غوښتنو باندې خبرې کوو. ما سره د خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلمان پخوانی غړی رضا محمد رضا صاحب برخه اخلي. رضا صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر ډیر مننه. جی ما سره په دې خبرونه کې د سیاسي ولسي چارو په برکت شاه کاکړم راځي. موږ به د سیمې د چارو د کارپور رفیع الله کاکړ صاحب سره او په پېښور کې د خبریال محمود جان بابر صاحب سره هم خبرې کوو. رضا صاحب تاسو ته راشم. ډېر جامع غوښتنې پکې شوې دي چې هغه د پښتنو د ژوند او د هغې د ژوندي پاتې کېدو په حواله باندې ډېر مهم دي. خو ورسره ورسره د یو میکانیزم خبره هم شوې ده چې د جرګې چې کومې غوښتنې دي د عملي کولو دپاره به کار کېږي. نو که لږ راته ووایه چې دا میکانیزم به سي ډېرې مهمې غوښتنې شوې دي، دا غوښتنې به څنګه پوره کېږي، دا به خپل منزل ته څنګه رسي؟
میکانیزم خو به داسې جوړوو تغه لکه دا جرګې کې چې چا ګډون کړی و، دې کې ټول ګوندونو استازي و، بیا د ټولو قبیلو د ټولو علاقو د هرې پیشې د هرې طبقې خلک و. نو د دې استازو دا خبر دا یو بل غونډه کوو، هغه به بیا دې ته رسمي بڼه ورکړي او هغه به د مستقبل دپاره چې دا د جرګې کومې فیصلې شوې دي د دې د عملي کولو دپاره به بیا حکومت سره به خبرې وکړي، چې څوک متعلقه ریاستي ادارې دي له هغو سره به غږ وشي چې د دې جرګې چې دا دومره زراو خلکو دا د دور لوی قوم د پښتانه یو ډېر نمائنده قومي جرګه وه او هغې دا د آئین سره مطابق خپلې غوښتنې کړې دي، خپلې پرېکړې کړې دي. نو که چېرې هغه اداري سرکار په دې کې یو هغه وکړي خو ډېره به شوي، که نه وي بیا به د دې جرګې د فیصلو د عملي کولو دپاره هغه هغه چې موږ وایو چې داسې یو فورم به وي، داسې یو کمیټې به وي، داسې یو اداره به وي چې هغه دا د دغې جرګې د پریکړو مطابق دا ټول خلکو غوښتنه وکړي دا اداره دوی داسې یو مستقله اداره د په وجود کې راشي چې د هغې بیا یو داسې نماینده استازي په هغه کې موجود وي او د هغو یو داسې کمیټې وي د چې هغه د پریکړو بیا یعنی اختیار هم ولري او بیا یې ولسونو ته وهم رسوي او په هغې باندې د عمل کولو دپاره بیا نو مظاهرې هم کولی شي، جلسې هم کولی شي، هړتالونه هم کولی شي.
دې باندې تاسو سره نور هم خبرې کوم. رضا صاحب خو زه به لکه برکت شاه کاکړ صاحب ته موقع ورکړم. کاکړ صاحب، څنګه چې رضا صاحب وویل چې دا یو ډېره غټه جرګه وه، یو غټه غونډه وه او دا ډېره نماینده غونډه وه او ډېرو مهمو موضوعاتو باندې پکې خبرې وشوې، غوښتنې وشوې. خو چې موږ ګورو د پاکستان د ریاستي حکومتي چارواکو لخوا په دې اړه سره د عمل نه دی راغلی، که په میډیا کې موږ ګورو په دې باندې هغه بحث نه دی شوی، ځکه چې دا خو ډېرې مهمې غوښتنې دي. په کار ده چې د پاکستان په قومي بیانیه کې چرته نه چرته ځای شوی وي،
خصوصا چې کومه د پاکستان چې کومه میډیا ده، که نه که هغه سرکاري میډیا ده، کمرشل میډیا ده، دا هغو چې کومه یوه سلسله یوه رویه ده د پښتنو په حقله، د پښتنو د ستونزو په حقله، د غورځنګونو د سیاسي ګوندونو په حقله، هغه خو په دوامداره توګه په څلور کاله کې موږ د هغه عکس کتلی دی. نو دا د دې جرګې څخه داسې کوټ یعنی په دې حقله باندې موږ بلیک اوټ ورته وایو، دا زما په نظر باندې چې کومه بنیادي تور کومه یوه رویه د پښتنو سره دلته ساتل شوې ده، زما په نظر باندې زه چې ورته ګورم، که نه دا چونکه د پښتنو قومي ولسي جرګه وه او دا د پښتنو ترمنځ خپله ورشه وه، که نه یو ډایلاګ وو یا پر دغه ستونزو باندې، هغه نه په ټویټر ټرینډ کې هغه رنګه راله، نه په میډیا باندې راله، نه په بل سره راله. نو بیا ځکه هغه چې کوم په ملکي سطح باندې په دې حق لباندې د خلکو چې کومه خبرتیا وه هغه هم دومره زیاته نه وه، نو ځکه ډېره زیاته ویره چې دا کنه په دې حق لباندې چې ولسي تړون راشي یا د دې په حق لباندې چې خلک په دې دغه کې مطلب خلک خپل تګلاره یا یو خواته چې حالات د دې د دغه څخه وځي، نو داسې یو شی فلال خو منځ نه دی راغلی.
صحیح ده. د درازو جوړاندې بس کېږي. رضا صاحب ته ورځم او دغې نه وړاندې به دا ووایم اوریدونکو ته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون قومي جرګې له پرېکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. نوموړي نن په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې دغه ستره جرګه په سیمه او افغانستان کې د موجوده ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام دی. دا د کرزي صاحب بیان د جرګې په اړه باندې. زه به رضا صاحب ته راشم. رضا صاحب، تاسو وویل چې دا یو نماینده جرګه وه، دلته چې موږ د پښتنو ملت پالو ګوندونو ذکر کوو، عوامي نشتل ګوند یو غټ سیاسي ګوند دی پښتونخوا کې، قومي وطن ګوند چې دی غم د پښتنو په ایشوز باندې او پغی باندې خبرې کوي، مونږه وکړه چې دغه مشرتابه نه موجود په دې جرګه کې، نو بیا دې د مونږ څنګه نمائنده جرګه وایو او هغه کې نو موجود نو دغه وجه سوا هغه د دعوت څنګه ورکړل شوی او هغه سجمنه کړې وا او که دغه شانتي ملتپال ګوندونه یو ځای کېږي نو بیا به دا مسلې څنګه هواریږي؟
نو شاهد صاحب د عوامي نېشنل پارټي او د قومي وطن پارټي ډېر درانه استازي په دې کې شامل وو. تاسو خپل اندازه لګوئ د بادشاه خان مرکز تر ټولو لوی مشر دی خادم حسین صاحب. دا په دې ټول عمل کې د ده وینا هم وه، بیا په دې کمیټي کې هم وو، په دې فیصلو تیارولو کې هم وو، بیا د هرې صوبې د دوی په هرې علاقې د دوی استازي داسې وو چې هغو ویناوې وکړې. د عوامي نېشنل پارټي په حواله باندې وو، هغه په بنو کې هم وو، د زوب خلک وو، د هغې صوبې خلک هم وو، د دې صوبې خلک هم وو، دغسې د شیرپاو صاحب خلک وو، د هغو نوم استازي وو. نو په دې کې د دې لوی مشرانو هغه خو داسې سوي دي، پخوا هم سوي دي چې ګواد قومي پارټۍ یا نورې پارټیانې چې د دوی یو فنکشن وو د عوامي نېشنل پارټي جرګه جوړه وه، نو د پارټۍ په نمایندګۍ د پښتونخوا له طرفه ځکه خلک لاړ. هغه وخت کې مختار خان یوسفزی لاړې، ملي شهید عثمان خان کاکل لاړې. نو هغه دا داسې ډېره اهمه خبره نه ده په دغه حواله چې خامخا د هغه مشر راغلی وي. د دې اسپدیار خان ته موږ دعوت وروړی وو، محمود خان په خپله ورغلی وو، کور ته دعوت ورکړی وو، بالکل حیدر وتی صاحب هغه دعوت ترلاسه کړی هم وو، موجود هم وو، شیرپاو صاحب ته موږ ورکړی وو، مجم اسلامی سراج الحق صاحب ته هم رسولی وو، د جمعیت علما په ظلمان صاحب ته هم رسولی وو، او د جمعیت هم په دې کې ډېر اهم استازی راله. د دې جرګې ډېرو سیشنونو داسې سیشنونه وو چې په دې کې د جمعیت سړي د مول پخواني د کمینې د چمن ډېر ممتاز علیم الدین او غنی صاحب دا هغه زوی دی، دا هغه زوی صدارت وکړ د جمعیت ډېر اهم مشرانو په دې کې ویناوي وکړ.
برکت شاه کاکړ صاحب څنګه چې رضا صاحب هم په خپلو خبرو کې وې، او تاسو ته معلومه ده چې وخت په وخت دا شان جرګې شوې دي جنوبي پښتونخوا کې هم او شمالي پښتونخوا کې هم، او د کې په دغه موضوعاتو باندې وخت په خبرې هم شوې دي، پریکړې هم شوې دي، او بیا د میکانیزم خبرې هم شوې دي، خو اکثر هغه بیا عملي شوې نه دي. پښتنو کې د جرګو د تاریخ ته چې تاسو ګورئ او دې جرګې ته ګورئ، نو څه هیلې هم دي، څه امیدونه هم دي د جرګې نه؟
یو خبره خدا ده چې د دې جرګې په ټولو لوی ځانګړنه هم دا وله چې په دې کې د جرګې پر رغښت باندې یا پر جوړښت باندې تر ټولو لوی تنقید چې نړیوال کوي هغه د ښځو نشتون دی. په دې کې ښځې په ګڼ شمېر وي، بیا د ښځې نه یوازې په دې کې ولې، بلکې د هغوی ویناوې او بل دا چې کوم د اعلامیه کمیټې وه، په دغه اعلامیه کمیټې کې ښځې له موږ سره په دغه کې د ښځو غړو د موږ سره په دې کې ګډون درلود. دویمه دا د پدې کې ځوانان دا د سیاسي تعلیم یو ډېر زوروره اجتماع و چې په درنیم زره سوا درې زره پدې کې زیاتره ځوانان او انجونې او پیغلې او د هر عمر خلک او داری سیمې خلک پکې و. بل پدې کې دلچسپ او په زړه پورې خبره دا چې ما اخري زه چې په هغه نظامي کمیټې کې وم
جی،
او رسمي چې موږ راغلل اتلس سوه کسانو خپل چې کوم د دوی کوم موږ یو دغه ور کړی و دوی ته چې د خپل وړاندیزونه او د مسلو تشخیص او د حالات سو د وتلو چې کوم یو څه کېدلی چې امکانات څه دي، او هغه ظاهره خبر د په یو سیاسي توګه باندې په یو تحقیقي توګه باندې د هغه څېړنه هم غواړي، او هغه موږ لګیاوي پر هغه باندې چې د هغه موږ هغه محاصل راوباسو. خو بهرحال اتلس اتلس نیم سوه کسانو په لیکلي بڼه باندې سلو اته مخه یو کوشچنیر وو یا یو پښتن لیک وو چې هغه پر هغه باندې کار کړی دی. دا تقریبا همه شموله وه، ولسونو لخوا هم، د سیاسي ګوندونو لخوا هم، او بیا خصوصا په دې کې د خوندو یا د ښځمنو د ګډون په حق باندې هم.
ما سره زما نور دوه قدرمن میلمانه له پېښوره خبریال او شنون کې محمود جان بابر صاحب د ټلیفون په کرخه دی. سره بابر صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
ډېره
مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. دا وخت ما سره د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنون کې سړنکار رفیع الله کاکړ صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. کاکړ صاحب، تاسو هم ستړي مو شوې؟ په خیر.
سلامونه. ډېره مننه. مهرباني.
ډېره مهرباني. ډېره مننه جی. تاسو ته راځم، خو بابر صاحب بلګ وورو. بابر صاحب، تاسو سره ما شریکي کړې وي او تاسو خپلم ځان خبر ساتئ د دې پښتون قامي جرګې ډېرې مهمې پنځه ویشت غوښتنې دي، او هغې کې ډېرې لوی لوی غوښتنې شوې دي او ډېرې مهمې غوښتنې شوې دي چې د پښتنو د ژوند سره، د دې د جواک سره تړلې دي، د دې د امنیت سره تړلې دي. دا غوښتنې تاسو ته څومره ریالیسټک ښکاري او د دې د عملي کېدو څومره امکانات دي؟
زمو خو ګوره شین ګولوی سے پدی کې خو زیاتره خبرې داسې دي کنه چې د هغه د حقیقت نه انکار نشي کېدای دا څوک نشي ویلای چې دا څنګه وختنی دي نو پدی کې چې داسې وختنه نیمه دوه کوي چې په هغه باندې خلک خبره کول غواړي په هغه خبرې کې دي شي
جی
باقي خبرې هم هغه دي چې کوم ټول عمر راځي کېږي لګیا دي او خلک یې کوي یعنی چې کله دا خبرې په پاکستان کې پی ٹی ایم بروچته چې نو موږ دلته په پیښور کې دا هغه وخت کور کمانډر سره ناس چې د فوج جرنیل نو موږ سره ناس هم چې دا خبرې ټینګ دي
جی
موږ په دې سره ملاتړ هم کو تاسو په خپل پوهیږي چې پاکستان کې دلته د سیاست وزه سره د فیصلې چې کوم کیږي نو په هغه کې یوازې زمونږ په پارلیمان په سطح باندې نه کېږي د ضرورت مطابق په مختلفو علاقو کې مختلفو ځایونو کې دا فیصلې کېږي او زمونږ ډېرو ځایونو کې که تاسو په خپله دا هم ګوري چې هغه کې سیاستدانانو ځان بالکل یو اړخ ته کړی دی په دې وخت کې په پاکستان کې هغه اړخ ته اړو راځي نه
جی
نو په هغه کمی چې کم دی نو هغه بیا په دغه قسمه جرګو باندې بیا سره کېږي خلک په دغه طریقه باندې پوره کوي او که تاسو وګورئ د بلوچستان کیسه خبره وي نو په هغه کې هم د مونږ مین سټریم چې کومه غټه پولیټیکل پارټي دي سیاسي جماعتونه دي
او جی
په هغه کې هغه مخ له ډیر زیات نه راځي خلک په ځان بس غلي ساتي
کنه
مونږ طرف ته هم دا خبره شته دي ځکه دلته دي ډیر کوته خلک کینی خو خبره دا ده چې که تاسو وګورئ نو مونږ یو اصل لسم ترمیم پاس کړو کنه هغه اصل لسم ترمیم کې هم ډېرې خبرې په دې مطالبو کې هم داسې خبرې شته دي چې په اتلسم ترمیم کې آلریډي منلې شوي دي لکه تر څو پورې د وسیلو خبره ده او د اختیار خبره ده او زنانو ته د حق ورکولو خبره ده د اوبو د تقسیم خبرې دي د تماکو او د وفاق د پیسو اغوستو د خبرو
جی
دا دوه درې چې کومې غټې غټې پکې دي د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو دا د پاکستان په دې نظام کې دننه منلې شوې ده په دې چوکاټ کې د پارلیمان په چوکاټ کې دا خبرې منلې شوې دي او بیا هم که چېرته څه کمی دی نو وختن په وختن په دې باندې به اواز اوچتېږي خو زه په خپله دا ګڼم چې که هر څوک دا مطالبه کوي زه د دې په هکله باندې خوشبین په دې باندې نه یم چې دا به ترسره شي چې تر څو پورې دویم چې دا مشرانې پارټۍ چې دي دا غټې پارټۍ چې دي تر څو پورې دا په دې کې لاس وانه شي او پارټانه چې کوم کمی سطح باندې سیاست کوي نو هغه دې سره اون درېږي نو دا په دې مقامي سطح باندې یا د صوبو په سطح باندې چې کومې خبرې مونږ کوو نو د هغه پرشر داسې ډېر زیات نه جوړیږي
بلکې
هغه ته بیا نور نومونه ورکړی کیږي کنه
ٹھیک ده
هغه ته بیا ویل کیږي چې دا خبرې ٹھیک نه دي دا د کمی کمی ګټه نه دي نو ځکه د دې بیا د عملي کېدو کې بیا مشکلات
دي تاسو دې باندې نورم خبرې کوم کاکر صاحب تم ورزم وکړ سپ تاسو د بابر صاحب خبرې مو ورې دي د جرګو د غوښتنې د عمل کولو لپاره کوم سټراکچرل چې کوم زمونږ مسلې دي په سیستم کې په نظام کې دا غي د وجه کله کله زمونږ آئینی حقونه ووم منل شي خو هغه عمل کیږي نه تاسو توقعات دي څه هلي دي د جرګې د غوښتنې څنګه عمل کیږي شدید لپاره به څه کار کول پکارې د قام پکچا
ډیره مننه زه دا فکر کوم چې دا ملکی دو د لپاره چې دی یو موثره طریقه چې دا هغه شروع کیږي د جرګې د جوړېدو د تیارانی سونی سه بیا د جرګې نه پاس
جی
نو دا هغه څه ماده مطلب دی چې دا هغه وخت ملکی دی شي چې په دا کې چې دا کم کڅغټي پارټیان نه وي هم زما په نظر خیر دی خو چې کم د پښتونخوا وطن اهم سیاسي ګوندونه دي که په هغه کې مذهبي دي که کمپرست دي چې دا کم اس کم یو د بل سره پر یو مینیمم کامن ایجنډا باندې متفق شي او بیا دی یو قابل عمل میکانیزم باندې اتفاق وکي چې دغه ایجنډا به مرش پر یو ځای په ګډه څنګه پر مخ بیاي نو د جرګې یا د رنګا اکټیویټیز هغه وخت عمل کېدای شي نو اوس په دې کې د جرګې په دغه د پداکل خډیر شکار وکي چې کم از کم د وطن مختلف فکر د مختلف علاقو د مختلف شوبو خلګ راسي او ایشوز ائیډنټیفای کی ایشوز په غوته کې او دویم پدې کې دا دی بیا د خلګ سرکښینی یو اتفاق را جوړ شنو دردا ځا پر خود ما په خیال د جرګې یو شک کوشش وو لیکن بیا چې دا اتفاق وسی پر مسلې په غوته شي نو دا صرف او صرف هغه وخت پر مخ تلای شي چې مین سیاسي ګوندونه پر دې اتفاق وکي نو په جرګه کې دا کمی وو چې کومې د پښتونخوا وطن مین ګوندونه وو دا غو غټ سیاسي نمائندگان مشران نو وو نو هغه په دې کې دا شي خاص آن بورډ نشکار کیږي لکه عوامي نېشنل پارټي او لکه جمعیت علما اسلام او لکه قومي وطن پارټي وو نو زما دا فکر دی
چې
دا او دا غو به بیا شاید څوک بیا دا وایي چې دا د جرګې په انتظام په جوړېدو کې هغه هغه ته سم پښتل سوي نو یا رایه نو جنښتل سوي. خیر اوس ما مقصد دا دی چې زه هم دا رنګه جرګې دا خو ښه قدمونه دي خو د دې سره توقعات ډېر ساتل صحیح نه دي، لیکن چې کم د دې خپل ګټه د هغه ګټه دا دی چې دا ایشوز آیډینټیفای کړي پر هغه د مین سټیک هولډرز یو اتفاق جوړیږي، بیا ریزلټس هغه وخت راځي چې دا مین پارټیانې د دې باندې اتفاق وکړي او یو قابل عمل امپلیمنټیشن میکانیزم یعنی د عملي کولو یو طریقه کار جوړ کړي. نو په دغه حواله سره ما دغه کمی ولیدی چې دا نور مین مین سیاسي ګوندونه چې وو هغه چونکې نو وو، نو زه نسم ویلی چې د عملي کېدو لپاره به بیا دا شی یو ډیر پرمختګ به پدې کې وي چې هغه ګرد پریوځي نشي سره
د سیاسي حواله دی. باندې بجیدا بابر صاحب سیاسي ګوندونو ته ډېر نږدې دی، ډېر جوور نظر ساتي، نو دوی سره به د پښتنو ملت پالو ګوندونو د دغه کردار په اړه خبرو وکړو. بابر صاحب څومره امکانات لري چې دا کم مشران دي د ملت پالو ګوندونو؟ لکه تاسو خو ذکر وکړو چې کمی قومي ګوندونه دي، پاکستان مسلم لیگ دی یا پیپلز ګوند دی یا جمعیت العلماء اسلام دی، خو چې دا کم ملت پالو ګوندونه دي، د دې په منځ کې د یو ځای ناستې یا د یو ځای لایحه عمل جوړولو څه امکانات د تخکاری په دې روان دور کې کنا؟
د بد مرغه هغوی کې تر اوسه پورې چې د هغوی کوم کردار پاتې دی مسلسل که تاسو ګورئ کنا، نو هغوی د خپل ځان باندې باور لرلو په ځای باندې هغوی کوشش کوي چې یو نه یو غټې پارټۍ سره ځان وتړي، یو ځان دپاره په دې نظام کې دننه تحصیل د کم مطالبې او د سیاسي پارټۍ مطالبو په دې کې فرق کنه. هغوی وایي چې یاره اوس څه چې روان دي که په دې کې سم میلو شي نو ټیک ده، که تاسو وګورئ اوس لکه په دې وخت کې زمونږ دوه درې داسې ګوندونه دي چې هغه زمونږ دې وخت کې هغه ملتپاله ګوندونه دي کنه، لکه عوامي نشر پارټي ده او د دې نه علاوه چې کوم قومي وطن پارټي ده، یو دا د محسن داوړ صاحب دا جماعت شو اوس کنه.
جی جی جی.
نو په دې کې که تاسو وګورئ نو د هر چا د سیاست رخ هم بدل دی او د سیاست طرز هم بدل دی، او هغه غواړي چې هغه دې ځان مرکزی چې کوم زمونږ د لوی سیاست چې کوم دی د ملک په دې کې ځان په مخ کې ورګوزي کنه، او په تر څو پورې چې مشران هم همیشه ویلي دي چې پښتنو په دې یو خبره باندې اتفاق کړی چې موږ اتفاق نه کوو، نو اوس هم ماته نه ښکاري او نه دې چې خوشبین هم په دې اکله باندې د سیاست د دې سبق عملي دا چې کوم زما د صحافت وخت شپږ شتاله دته چې وګورم نو ماته نه ښکاري چې دوی به چېرته یو داسې ځای به چې دوی به راغون شي او په خبرو باندې به راغون شي، د دې خلکو چې دا څنګه مسلې دي
په دې
کې ډېرې مسلې ډېرې جینوین او ډېرې ټیک دي کنه. خو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ وکیل نشته، زمونږ وکیلان چې کوم دي نو زمونږ وکیلان تقسیم تقسیم ګرځي او هغه د هر چا خپل یو وکیل دي کنه. اوس په پنجاب کې لکه صوبه ده زمونږ د ملک ټولو کې وکړه، نو هلته چې کله خلک خبره کوي نو د هغې مشران چې کله خبره کوي هغې دا پته چې دا خلک به مانه تپوس کوي، نو خلک هم هغه مشر خپل ګڼي او مشر هم هغه خلک خپل ګڼي، نو هغې دپاره هغه جنګېږي. نو هلته تاسو وګورئ نو هلته به تاسو ډېرې داسې مسلې نه ښکاري. سند کې هم پیپلز پارټۍ سره د پورې لګیا ده، هغه کوشش کوي چې هغه دې دا کام ته ووایي چې زه ستاسو یم او خلک وایي چې دا زمونږ دي، یو بل اون کوي. بیا تاسو په بلوچستان او زمونږ په سیمه باندې دلته ځکه دا ښکاري چې زمونږ پښتانه چې کوم دي نو هغه تاسو ته مسپختره اصل ته معلوم دي په دې کې موږ څه وایو. کوم خیالات چې د ایمل ولی خان چې کومې خبرې وي بیا وروسته بیا د یو بل سره بیا ناست او بیا یو بل سره کېناست خبرې م وکړي بیا یو بل سره کېني، نو خبره دا ده چې لکه داسې څه مشترکه یو مشر نشته. مشر دی هم نو د دکتور صاحب محمود خان اچلزی صاحب، نو که د هغې د سیاست تجزیه تاسو وکړئ نو لږ موده مخکې پورې هغه کوم حکومت کې ناستو نو پخپله په بلوچستان کې مکمل په حکومت کې شته. کومې خبرې په دې کې دي چې بلوچستان په حکله باندې که تاسو پخپله ماته ویلی شي چې د هغې رور چې کله ګورنر و نو د هغې دپاره د دې پارټۍ یا د هغه چې کوم اختیار و په هغې کې دننه دي څه هلته کړي دي، زه به دا تمه لرم چې مخکې دپاره به هم دوی هغه کار وکړي.
خپل
خیال دا دی چې حکومت کې یو رنګ وي، حکومت نه چې بار یو بل رنګ وي نو زما په خیال دا کارونه نه کېږي که نه.
صحیح ده. برکت شاہ ککر صاحب تراشم ککر صاحب مونږ چې کوم قومي اتحاد یا قومي والی خبره کو بابر صاحب تم نیوکې موکړې دغه ته اشاره موکړه، د دې لپاره لیک لوس پکاري، د دې لپاره به مکالمه پکاري، باس پکاري، زمونږ ادب زمونږ خلک زمونږ خبر اعلان چې نن سبا لیکي کم لیکونه مخې ته راځي هغه لیکونه کې زمونږ د قومي مسلې یا زمونږ د قومي غوښتنې کمې چې په دې جرګه کې وړاندې راغلي دي دغه ذکر مونږ ته په لاس نه راځي. آیا زمونږ لیکوال په خپل لا په دې خبره پوه نه دی که نه؟ څه مسله ده
لکه څنګه چې باور صاحب وویل که نه چې
د پنجاب خبره د وکړه چې هغه وکیل لري او هغه د خپل خبرې چې دي کنه هغه داسي کوټلی انداز باندې هغه د رفیع الله خبره ده چې مینیمم کامن ایجنډا باندې هغه سره متفق دي. نو لکه څنګه چې زموږ سیاسي ګوندونه ویشلي دي سره او په مختلفه سمتونو کښې د هغوی سفر دی که نه او خبرې همدغه ټولې دغه خبرې دي، خو چېرې چې خبره راشي د دغه ټولو مسلو د حل کولو نو هلته بیا مشکلات چې دي هغه رامنځته شي. د لیکوالانو په دغه به زه دا ووایم، خصوصا زموږ هغه خلک چې هغه د قلم خاوندان دي او خصوصا چې هغه ولس ته یوه ډېره مړ شوی که نه چې ډېره په ډېره اسانه توګه باندې دغه مسلې چې دي دغه د مسلو په توګه باندې هغوی ته رسولی شي، هغه شی تر اوسه پورې منځته نه دی راغلی. د هغه یوه لویه وجه همدا ده چې زموږ دا سیاسي ګوندونه که موږ وګورو دا خپل زموږ خپل اخبار له سره نه لرو، ډېر زیات مواد اوس هم پروډیوس شوی دی، لیکل شوی دی، ریسرچ پیپران په زراعو کې دي، دا زموږ پر ستونزو باندې ساینټیفیک کار شوی دی. خو هغه چې دی هغه منظر عام ته ځکه نه راځي چې پر هغه باندې سنجیده دا دا د علم کار و د څېړنې کار و د تحقیق کار چې نړۍ ته یو دا کام ته یو دا ریاست سره ته مکالمه کوي جنریټ کوي دغه کار چې دی موږ دا دغه بیخي ډېر کمزور
دی. باندې به کاکړ صاحب سره هم لږې خبرې وکړو، رفیع الله کاکړ صاحب سره، ځکه چې دوی هم شنکار دي او بیا په نړیواله کچه نړیوالو پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي او هلته څېړنې هم کړي دي. رفیع الله کاکړ صاحب، ما چې ته سوشل میډیا باندې ستاسو په حواله باندې وکتل چې دا موږ د پاکستان په قومي بیانیه کې اورو، میډیا کې اورو، 24,000 کسان مړه دي پاکستانیان، او تاسو وایئ چې ګنې ستاسو د څېړنې له مخه دې کې چې کوم اکثریت دی هغه یا د سند اوسیدونکي دي یا د پښتونخوا اوسیدونکي دي، نو دا ډیټا دا شمیره دا ولې مطلب دې باندې تر اوسه پورې صحیح کره شمیره مخې ته نه راځي؟
داسې دی د اولس یا د یو شهري د ریاست سره چې کوم تعلق دی هغه تعلق د سیاسي پارټیانو په لاره دی.
جی
یعنی موږ به سیاسي پارټیانو ته یو ډیمانډ ایږدو، د ولسي مسلو سر پور خلاصوو، سیاسي پارټیانو بیا دا ډیمانډ جوړي او سیستم ته ور ریاست ته وړي، دا ډیمانډ سره پورته کول د سیول سوسایټي هم کار دی. نو دا کمې چې د وطن مسلې دي داسې نه دی چې پر دې لیکل نه دی سوی یا دا مسلې پټې دي، پټې نه دي، دا په منظمه طریقه نه دي راپورته شوي، خو دا تا یو ځای لیک کړی، ما یو ځای لیک کړی، دا شان شوي دي خو دا سره خواره دي او په منظمه طریقه دا هغه وخت راپورته کیږي چې په منظمه لیول د دې ډیمانډ وي. دغه دغه تا پوښتنه وکړه چې په دا جنگ کې څو تاوان شوی دی، نو دا د ډیټا ستا تھنک ټینک جمع کړې ده، هغه وایي چې 80,000 کسان په پاکستان کې چې کوم ډیټا ستا چمړي دي په دا تیر شل کال کې، نو دا تقریبا په دې 65,000 چې دي په کراچي او په بلوچستان او په پښتونخوا او فاټا کې مړه دي، چې دا هغه 65,000 کې مطلب دا دی په دا 65,000 کې تقریبا 55,000 خو صرف پښتانه دي. نو دا رنګه د پښتونخوا وطن د فاټا اقتصاد ته تاوان رسېدلی دی، انفراسټرکچر تباه شوی دی، خلک بې کوره شوي دي په لکاو په تعداد کې، نو هغه تاوانونه خو ګسه په نمبرس کې راوستنګ هم ډېر غټ چیلنج دی، یعنی بې انتها تاوان شوی دی. په دې کې شک نشته چې دا جنگ تر ټولو زیات قیمت پښتانه ادا کړی دی، لیکن بدبختی دا ده چې دا جنگ یا د افغانستان یا د دهشتګردۍ په حواله چې کومې فیصلې کېږي په هغه فیصلو کې بیا پښتانه نه پوښتل کېږي، دا غوره نه اخیستل.
ٹھیک ده جی، ډېره مننه جی. زه رفیع الله کاکړ صاحب، محمود جان بابر صاحب او رضا محمد رضا صاحب، تاسو ټولو ډېره ډېره مننه کوم. هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی، ما د حال د وطن راوړی، کاکړی غاړې کاوما مراو پخلا کاوما مراور پخلا کاوما سفر روح جانان پر کوټ سر دسی د دنیا ګټ سر دسی د دنیا ګټ بیتالی ما د نارای کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سورچ کرای تیر اشکان سیلا ما گرنج دل چای وکی باخم قران بخشش دم قران ما دایکا بگران پرش دم قران ما دایکا بگران پرش